سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې د خبري مجلې ته مو ز فريده سيال هرکلی کوم. مجله په خبرونو پیل کړو. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکون کې ریچارډ بینټ ویلي د افغانو میرمنو حقوقو سخت تر پخولو نشوي دي. ښاغلی بینټ په ټویټ کې بیګا د خبره کړې ده. هغه زیاته کړې ده چې افغان میرمنې د نور انسانانو په څیر د تعلیم او کار مساوي حق لري. ریچارډ بینټ ویلي د افغانو میرمنو ترڅنګ دري کې او د حق غوښتنې کوي. طالبانو لشبګم ټولګي او پورته د جون په مخ ځی تړلې د پانتونو د دروازې هم د جون پر مخ وتړلې او تیره اونۍ په خیر دولتي موسو کې د خزو پر کار بندیز هم لګاوه. امریکا، قطر او د نړۍ شاوخوا تلو سبیل بیل پانتونونو د افغان جون لپاره ځینې سکالرشپونه اعلان کړي دي. روسته له هغه چې طالبانو د جون پر مخ د پانتونونو دروازې وتړلې د بورسیه د تیر یوونی په لړ کې اعلان شوې دي. که څه هم د نړۍ هیوادونو د افغان جون لپاره د بورسیو د هر ډول اسانتیا ژمنې کړي خو یو شمېر جونې وایي اندېښمنې دي که چېرته دغې بورسیو ته بریالۍ هم شي ښایي طالبان بهر ته د تګ اجازه ورنه کړي. د بی پولو خبریالانو سازمان وایي په تیرو دو لسیزو کې له 2003 څخه تر 2022 پورې څه باندې 1200 خبریالان په نړۍ کې وژل شوي دي. د دې سازمان راپور ښیي په دې موده کې په اوسط ډول هر کال تر 80 زیات خبریالان وژل شوي دي. په تیرو شلو کلونو کې عراق او سوریا د 1500 خبریالانو په وژل کېدو سره د بی پولي خبریالانو د راپور پر بنسټ دا هیوادونه د خبریالانو لپاره تر ټولو خطرناک بلل شوي دي. له عراق او سوریه وروسته ډېر خبریالان په شپږو نورو هیوادونو لاغې ډلې په مکسیکو کې 125، فلیپین کې 120، پاکستان کې 93، افغانستان کې 1 او په سومالیا کې 1 خبریالان په تیرو دو لسیزو کې وژل شوي دي. ایران پرون پنجشنبه د ایتالیا سفیر احضار کړ. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلی په تهران کې د ایتالیا سفیر جوزپا پرونی د هغه څه په خاطر ورغوښتي چې دوی د ایران په کورنیو چارو کې د یو شمېر ایتالیوي چارواکو د لاسوهونکو خبرو او اقداماتو دوام بللی دی. له دې یو ورځ وړاندې روم د ایران استازی په دې هیواد کې د وروستیو اعتراضونو په وړاندې د ایران د حکومت د کړنو د سپیناوي لپاره ورغوښتی وه. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزارت د ایرانی معترضانو پر وړاندې د ایران حکومت کړنې د نه منلو وړ بللي او خپل اعتراض د ایران سفیر محمد رضا صبوري ته څرګند کړی دی. او د سوری حکومت وایي وسلوالو مخالفینو یې د دې هیواد په لویدیځ کې د نفتو د صنعت د کارکوونکو یو بس په توغندي وشته چې پکې لږ تر لږه لس کسان وژل شوي دي. د سوریه د پټرولیم وزارت ویلي دي چې توغندی د التیم د تیلو تاسیساتو کې لګیدلی دی. د برید مسؤلیت روسه هیڅ ډلې په غاړه نه دی اخیستی. خو د سوریه د بشري حقونو د څار برټانیې میشتي بنسټ ویلي د اسلامي دولت یادایش وسلوالې ډلې د دې برید تر شا لاس لري. له بلې خوا د سوریه په شمال کې د کوردانو په مشرۍ ځواکونه وایي د داعش پر ضد یې وروستي عملیاتو کې د دې ډلې 250 وسلوال نیولې دي. تاسې د ازادي راډیو نه خبرونه واورېدل. مو ولیدل وړاندې خبرونه کې دا مطالب لرو. افغانستان کې څلورو نورو لوی غیر دولتي مؤسسو خپل فعالیت وځنډو. د شې د دې مؤسسو فعالیت ځنډول به د افغانستان مخ پر زوړ اقتصاد څومره اغیزمن کړي وړاندې په مجله کې به درته په راپور او مرکه کې شنه ولرو. له کاره د ښځو راګرځول به څومره کورنۍ اقتصاد سره نور هم کورنۍ اقتصاد نور هم وځپي. له کندهاره به یوې فعالې سره پرې خبرې وکړو. په پاکستان کې میشت افغانان ویره لري چې له دې هېواده ونه شړل شي. د افغانان د پاکستان د کورنیو چارو وزارت حقیله میت اندېښمن دي چې پر بنسټ یې سبا په دې هېواد کې د غیر قانوني مهاجرو د بخښنې لړۍ پاتې رسیږي. د امریکا او قطر په ګډون د ځینو نورو هېوادونو پوهنتونونو افغان نجونو ته بورسې ورکړې دي. په افغان نجونې وایي د طالبانو وروستۍ پرېکړو یې هیلې مړاوې کړې دي.
د مور مې دا ارمان و چې زه به ډاکټر شم او طالبانو داسې یو کار وکړ چې د ما د مور ارمان یې راته نیمګړې پرېښوده.
نړیوالو مسایلو ته به هم تم شو. د سپورت له ډګره به مو هم خبر کړو. منتیا مړه
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. څلورو لوی غیر دولتي مؤسسو خبرداری ورکړی که طالبان سمدستي په نادولتي مؤسسو کې د ښځینه کارکوونکو په کار بندیز لرې نه کړي، په افغانستان کې به د ښځو او ماشومانو ژوند له خطر سره مخامخ شي. د ماشومانو د ساتنې مؤسسې، د ناروې د مهاجرت شورا پاملرنې او ورلد ویژن انټرنیشنل ویلي دوی نشي کولی له ښځینه کارکوونکو پرته میلیونونو اړمنو افغانو ماشومانو او ښځو ته مرستې ورسوي. امید زهری مل سره همدا شیبه په سټوډیو کې وصل شوی دی. زهری مل صاحب، که تاسو راته ووایئ چې دغه موسسې که چېرته طالبان میرمنو ته اجازه ورنکړي چې کار ته ورسره ادامه ورکړي، آیا دغه موسسې به وکولی شي افغانستان کې خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي؟
هغې ورځې چې طالبانو اعلان وکړ چې نور غیر دولتي مؤسسو کې انجونې او ښځې کار نشي کولی، دې څلورو مؤسسو خپل فعالیت وځنډول. خو تازه یې پرون خبرداری ورکړ چې د دوی د کار نه دوام به، یعنې که چېرې په افغانستان کې فعالیت همدغسې ځنډېدلی پاتې شي، د بېوزلو افغانانو، هغوی چې د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي، په 2023 کال کې به د دې خلکو شمېر 90% افغانانو ته ورسېږي. دغه شمېرې به زه بیا تکرار کړم، یعنې یوازې 3% افغانان به په افغانستان کې داسې وي چې خوراک او څښاک به ولري، باقي 90% خلک به په 2023 کال کې د خورا نه خطرناک وضعیت سره مخامخ وي. سیف د چلډرن، این آر سی، ورلد ویژن انټرنیشنل او کار د مؤسساتو اجرایوي رئیسانو پرون په نیویارک کې رسنیو سره خبرې کولې او دا خبرداری هم ورکړه چې همدا اوس 28 میلیونه افغانان چې 44 میلیونه یې ماشومان دي په شری بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. دوی له طالبانو وغوښتل چې هر سشر پر خپلې هغه پرېکړه چې پر افغان نجونو او ښځو یې په نادولتي مؤسسو کې په کار کولو یې بندیز لګولی، دا پرېکړه ژر واخلي، ځکه بدې پایلې یوازې هغو افغانانو ته رسېږي چې هغوی د ژوند په خورا سختو شرایطو کې همدا اوس بوختي او وضعیت یې داسې دی چې حتی د یو وخت خواړه نه لري. د دې غیر نادولتي مؤسسو اجرایوي رئیسانو دا خبرداری هم ورکړ چې که چیرته افغانان په هغه ډول باندې چې بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري او دوی په دې برخه کې زمینه مساعده وي، دغه ته زمینه برابر نه شي او خوځو ته اجازه ورنکړل شي، بدې اغیزې او بدې پایلې او مسؤلیت به تر هغه کسانو په غاړه باندې وي چې اشاره یې طالبانو ته چې دغه زمینه یې برابره کړې ده. د دې کار لپاره دوی شمیرې لړزونکي او تر خواهی اندېښمنونکي په دې دي چې دقیق ښایي چې ګنې په افغانستان کې د خلکو فقر او بېوزلي تر کومې کچې ده. خو طالبان د دې خلکو یا د دې دولتي مؤسساتو د وړاندیز په اړه چې کله به دوی کارونه بیرته پایل شي، ځکه داوی شرط یوازینی دی چې باید نجونو خو ته اجازه ورکړل شي تر څو بیرته د دوی چارې پیل شي، کنه فعالیت ځنډېدلی پاتې کیږي. طالبانو په یو غبرګون ته هیڅ ډول عکس العمل تر اوسه پورې نه دی ښودلی، تر حال کې چې د نامه سرپرست هم ته وختي چې باید اجازه ورکړي. خو د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سرپرست توماس نیکلاسن بیا ویلي چې ته طالبان اجازه ورکړي چې دا نه دولتي مؤسسې خپل فعالیت پیل کړي، اونځو نه خوځم ولاړ شي دی، دا نو حد اقل د دې امیدواري شته چې اجرایي عملیات پیل بیرته پیل شي.
ډېر مننه امید زهري مل و چې د څلورو هغو غیر دولتي مؤسسو په اړه خبرې کولې چې دوی په افغانستان کې خپل فعالیتونه ځنډولې دي او خبرداری ورکړو که چېرته د دوی مؤسسې همداسې تړلې پاتې شي نو د افغانو ښځو او ماشومانو ژوند له خطر سره مخ کیږي. په همدې موضوع تم کیږو د اقتصادي چارو کارپو سیر قریشي هم راسره په سټوډیو کې وصل شوی دی. قریشي صاحب، که تاسو راته ووایي دغه د مؤسسو بندیدل چې دوی افغانانو ته بشري مرستې رسولي، څومره د افغانستان د مخ په زوړ اقتصاد نور هم ځپلی شي؟
سلام خدمت شما و شنوندگان رادیو آزادی. خب افغانستان متاسفانه در شرایط کنونی با یک بحران انسانی بسیار بد روبرو است و چنین حرکات می تواند که بیشتر از 20 سال جنگ در افغانستان بود مردم بیشتر آسیب پذیر بسازه و همچنان از بین ببره، چرا که فراموش نکنیم 97% از جمعیت افغانستان اکنون در معرض خطر فقر هستند و اکنون بیش از هر زمان دیگر ما به کمک نیاز داریم و متاسفانه بحران سیاسی که در آگوست سال 2021 آغاز شد، ای منجر به خود انقباض اقتصادی قابل توجه در افغانستان به وجود آورد و ای افزایش ناامنی غذایی و محرومیت گسترده را بیشتر ساخت و آمار رسمی اولی تولید ناخالص داخلی یا جی دی پی نشان میده که اقتصاد افغانستان در سال 2021 در حدود 20.7% کاهش یافته است و خود توقف ناگهانی کمک ها منجر به کاهش متاسفانه چشمگیر هزینه های عمومی و تقاضای کل و کاهش درآمد خانواده ها و کاهش مصرف شد، چرا که قبلا ما شاهد ازی بودیم که در حدود 8 میلیارد دلار آمریکایی خود بودجه ملی ما را تمویل میکرد و توقف ناگهانی کمک ها منجر به کاهش چشمگیر متاسفانه از
اینها بودیم. په بخینه سره که چرته دغه موسسه اوس کارت ادامه ورنکړي افغانان ته مرستې ونرسوي، راتلونکی کال به افغانان څنګه تیروي؟
خب من قبلا به شما اشاره کردم که شرایط کنونی در یک سال، بیشتر از یک سال اخیر، متاسفانه که بیشتر تولید ناخالص افغانستان، رشد اقتصادی افغانستان، افزایش فقر، افزایش بیکاری را و سطح قدرت خرید مردم را بیشتر ضربه زده و در پالوش سرمایه از افغانستان بیشتر فرار کرده و همچنان فرار مغزها صورت گرفته و حتی پیش بینی می شود که تولید ناخالص داخلی واقعی در سال 2022 بین 30-35% کاهش داشته باشد، که خود از این میتونه که بیشتر اقتصاد افغانستان متاسفانه متضرر بسازه. و در حالی که ما اکنون در حال یک تورم بالا هم امرایش روبرو هستیم که بیشتر سطح قدرت خرید مردم ضربه میزنه و میتونم بگویم
قریشی صاحب که درسته پختنی په توګه دام را ته ځواب کوي که چرته نړیواله ټولنې دغه کم فعالیتونه چې اوس په افغانستان کې لري د دې د تړلو پر ځای باندې د طالبانو حکومت سره تعامل وکړي یا هلته وکولی شي چې دوی فعالیت ته ادامه ورکړي، داسې کوم بله لار شته؟ یعنی داسې بله حل لار شته که د دې په ځای چې دوی د خپلې موسسې وتړي، خپل فعالیت بند کړي، یو بل لار باندې فکر وکړي تر څو وکولی شي افغانانو ته مرستې ورسي؟
خب چون جامعه بین المللی روابط خود را با امارت اسلامی افغانستان توقف داد و قطع کرد و از طریق دولت کمک ها صورت نمی گیره، یگانه راه حل و یا امو الترنتیوی که بود مؤسسات خیریه یا انجوها بود که از طریق از او به شمول ملل متحد و خود ایالات متحده امریکا این پول ها را روان میکرد و بر مردم از قبیل پول نفت و همچنان مواد خوراکی و مواد ضروری روزمره را بر از اونا توزیع میکرد. وقتی که این نهادها یا انجوها که به صورت عمومی اگر ما مثلا کشورهای جنگ زده را ببینیم یا کشورهای آفریقایی را ببینیم، این انجوها در اونجا فعالیت میکنند و اگر اینا هم این دریچه را بسته کنند، این میتونه که
خب اوست طالبان اجازه نورکی، اوست طالبان اجازه نورکی، یعنی بلا لار بنوی چه دویم رسته وکی؟
دیگه هیچ کدام گزینه و رای وجود نداره، پول را برای طالبا تحویل نمیتن، کمک نمیکنن و این نهادها همچنان اگر بسته شوند دیگه رای وجود نداره که کمک ها به مردم رسانده شوند.
تیره مندن کور موادان د اقتصادی چارو کارپو سیر قریشی و چه پا افغانستان که د غیر دولتی موسسو د تړلو په اړه موږ سره خپل نظر شریک کړو. په همدې موضوع به تم شو، د ښځو د حقونو فعال قمر نیازی ته بور شو. تاسو تم راغلاست وای میرمن یزې، که تاسو راته په پایل کې دا وای چې تاسو هم یو له هغه کسانو وای چې کار مکول او کورنۍ کې مو په اقتصادي برخه کې مرسته کوله، علاوه له تاسو نه په افغانستان کې په میلیونونو خزي وای چې کار کوي او دوی د کور په اقتصاد کې په یو ډول نه یو ډول سهم اخیسته، اوس دغه میرمن ټولې په کور کې نستې، څومره به دغه کار کورنۍ اقتصاد وزپی؟ بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله
الرحمن الرحیم، زه هم سلامونه تاسو ته او د ازادي راتو ټولنیوال ته وړاندې کوم. دقیقا تاسو د پوښتنې په ځواب کې باید داسې ووایم چې زما په څیر ډېر میرمنې په دولتي چوکاټ کې، په خصوصي سکتورونو کې، موسساتو کې، په هره برخه کې چې فعالیتونه درلود او خپل کورنۍ ته د اقتصادي لحاظ لخوا څخه مرسته وه، یعنې یو سقوط کېدله، یو پشتیبان کېدله، یو حمایت کېدله، چې متاسفانه د نظام د تغییر سره سم کله چې کارونه په چاپ سره نه و درېدلی، له همو د یو لر مشکلاتو سره مخ وو، چې حتی تر کلونیوزه پورې زه خپله شخصا لاړم او دا پوښتنه مې د نړیوال څخه وکړه چې هغه منجمد شوې پیسې مختمون ته راکوي. نظام که جمهوریت ته که عمارت ده، حق خو یې موږ ده چې موږ پیسې باید موږ ته راکول شي، مرستې باید موږ سره شروع شي، باید انجوګانې خپل فعالیتونه شروع کړي، باید موسسات خپل فعالیتونه شروع کړي، تر څو چې موږ د بدبختۍ سره مخ نه شو، موږ دغه ناورین سره چې مخ یو د دې څخه مخنیوی وشي، او د دغه فقر او لوږې څخه موږ ژغورنه پیدا کړو. متاسفانه ورسته
مېرمن یزي اوس خو
کمیدل منفق بسودیر استادان او ډیر د دولتي کورو څخه تایستل کېدله، کرایي کورو ته مخ کوله، همدا شان چې اوس دغه اخري فرمان د دوی چې پوهنتونونه یې بند کړه او بالاخره یې د خارجي موسساتو فعالیتونه بند کړه، دا نو خپله یو ستر ناورین دی، اقتصادي ناورین دی چې دا به افغانستان د ډېر بدبختۍ سره مخ کړي، افغانان به ډېر بدبختۍ سره مخ کړي.
مېرمن یزي په بخښنې سره
دقیقا نه یوازې دا چې موږ اقتصادي ستونزې سره مخ کېږو.
مېرمن یزي که تاسو زما غږ لرئ،
ټکنالوژي په وسیله باندې د یو ښارګوټي شکل ځان ته اخیستی ده، دومره سره نږدې شوي دي، مګر متاسفانه افغانستان ولې د دې هر څه څخه شاته پاتې شي، ولې موږ هغه چې هغه لاسرسی پرمختګ ته چې نړۍ لاسرسی ورته لري، ولې افغانان ورته لاسرسی ونه لري؟ محروم پاتې شي تر کومه ځایه پورې، تر کوم حده پورې، څومره مو لور شاتګ ته وړي؟
مېرمن یزي تاسو زما غږ لرئ؟ مېرمن یزي
تر کومه حده پورې به زموږ حقونه تر پښو لاندې او زموږ حقونه به رانه اخیستل کېږي او به موږ چوپ چاپ ګورو؟
ډېره مننه. کور مودان ژوندۍ اوسې قمر نیازۍ د ښځو د حقونو فعاله وه چې دوی راسره د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د میلیونونو ښځو د بېکاره کېدو او په کور ناستي او د هغې د اقتصادي پیامدونو په اړه خبرې کولې.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19 یوشت او 15 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب ازادي رادیو په 2000 2140 2018 او 15640 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د طالبان لخوا د نجونو د تحصیل او د کار د بندیز په اړه د ډیرو اعتراضونو شاهدان وو. ځینو په واټونو کې لاریون ترسره کړی او شمیره د پانتونونو استادانو استعفاوي وکړې، ځینو خپل کتابونه او تحصیلي اسناد څیرې کړل او ځینو نور په مختلفو لارو خپل مخالفت د طالبانو دې پریکړې ته ښکاره کړ. تفصیل به د دې موضوع په دې راپور کې وګورو.
افغانستان کې د نجونو پر زده کړې بندیز له بېلابېلو غبرګونونو سره مخ شوی، لکه د دې زده کوونکي اعتراض.
برای اینکه بحث آموزش، دانش و تحصیل در افغانستان به تاریخ پیوست، من تمام آرزوهایم را همراه با کتابهایم دفن میکنم.
ځینې نجونې هم د برقی له لاندې په دې ډول خپل اعتراض څرګندوي.
شاهین که پرید از پای پرواز زیلانه.
دنجونو اعتراض تر دې هم پراخ شوی دی، تر دې چې د طالبانو د مشرانو عکسونو ته یې هم اور اچولی دی.
آرزوهایم را به آتش نمی کشم، باید عاملینش به آتش کشیده شوم.
فقط بر اسم اعتراض می سوزنم.
د زده کوونکو اعتراضونو سره د پهنتون استادان او ځینې نارینه زده کوونکي هم یوځای شوي دي، لکه د پوهنتون د استاد چې خپل تحصیلي اسنادونو ته اور اچوي.
اگر بعد از این درب مکاتی با پنجونا باز نشود برای خواهران گرامی ما، من دیگر از رشته تدریس منصرف و رو به شغل دیگری خواهم
سند گرفتیم.
او یا هم در پوهنتون د استاد په چیز چه در تلویزیون در ژوندۍ خپرونه که خپل تحصیلی استادونه چیره کوي.
امروز وقت خوانم نخوانه، مادرم نخوانه درس، مای درس قبول ندارم، ما دروازه پنتون ای استاد ما اینه پاره میکنم، اصلی رو پاره میکنم.
خاله مشهد حل لار حل حل لار فکر کوی اسناد 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 اسناد
نارینه زده کوونکي د هیواد په نورو سیمو کې هم د نجونو زده کوونکو تر څنګ خپل صنفونه پرېښي دي. دا کندهار کې د میرویس نیکه پانتون دی چې زده کوونکي له نجونو د ملاتړ پر مهال د طالبان لخوا ټبل کیږي. خو د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر اوس هم د دې پریکړې پر عمل کولو ټینګار کوي.
که بندیز را باندې لګي، که اټم را باندې استعمالي، که جنگ ته بیا راځي، که هر څه آمادګي لري، دا زموږ مجبوري ده چې موږ به د خپل دین احکام نافذو.
طالبانو له ښوونځي وروسته د نجونو پر مخ پوهنتونونه وتړل او بیا یې په غیر دولتي ادارو کې هم له کار کولو محروم کړل. هغه پریکړې چې سخت نړیوال غبرګونونه یې هم راوپارول.
راپور کې مو ولیدل چې د پانتونونو بندیدو ته افغانانو په بیلابیل ډولونو اعتراض کړی و. همدې د تعلیم مسلې ته به تم شو. امریکا، قطر او د نړۍ شاوخوا اتلسو بیلابیلو پانتونونو د افغان نجونو لپاره لسګونه بورسی اعلان کړي دي. وروسته له هغې چې طالبانو د نجونو پر مخ د پانتونونو دروازې وتړلې، دا بورسی د تیر یوې اونۍ په لړ کې اعلان شوې دي. خطر پردیس را سره په سټوډیو کې وصل شوی دی. پردیس صاحب، که تاسو راته ووایئ چې دغه بورسی کوم هیوادونه اعلان کړي دي، څوک ورته کولای شي چې درخواستي ولیکي؟
ډیر زیات مننه. سلام تاسو ته جانې ټول لیدونکو اوریدونکو ته. زه به پیل د دې وکم چې ما د دوو افغان محصلینو سره، البته دینو محصلینو سره خبرې وکړې. یو محصله چې په وشکلنه د زینب میږي د کابل په یو خصوصي پوهنتون کې فارمسي برخه پرېلې شوې وای. په هغه هیواد مېرمنې ممکن له محرم پرته د سفر اجازه نه لري. ممکن به څنګه د زده کړو لپاره بهر سفر وکړي؟ نموړی ازادي راډیو ته ویل د زده کړو په لومړۍ ورځ په هنتونه منا شوې او دغه چارې راتلونکي لپاره ټولې هیلې لیکلې دي. د هغې د خبرو برخه به واورو.
دا خو ټول توازی ده چې طالبان د افغان نجونو پر وړاندې ټول تعلیمي بنسټونه تړلي دي او هېڅ هم د نجونو له لاس نه کیږي. نو دا سکالرشپونه چې اعلان شوي دي، دا خو ډېر ښه کار دی او موږ د دې کار نه رضایت لرو. دا چې طالبان حتی افغانستان کې بالکل د نجونو حق دس څوک چاته نه ګور چې د جنۍ یا انجونو یا د افغان میرمنو حق او حقوق کوم دي. ټول خپل کارونه کوي، خپل په مصرفیتونو باندې بوخت دي.
له هغې وروسته چې طالبانو په افغانستان کې د نجونو په وړاندې د پوهنتونونو دروازې وتړلې، یو شمېر هېوادونو د افغان نجونو لپاره سکالرشپونه اعلان کړل. دغه بورسي چې د امریکا، قطر، د عربي متحده اماراتو د سوداګر او شاوخوا اتلسو بېلابېلو د نړیوالو پوهنتونو لخوا اعلان شوي، شمېر یې سلګونو ته رسېږي. یوه بله افغان محصله چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، هغې هم ازادي راډیو ته وویل نجونې غواړي په بهر کې لوړې زده کړې وکړي، خو د طالبانو لخوا شرایط سخته شوي دي. هغه وایي
بورسیو اعلانېدل د مختلفو هېوادو خوا د افغان نجونو لپاره په اوسني شرایطو کې ده، خو یوه ښه خبره ده. موږ پرې خوشحاله یو، خو اساسي ستونزه دلته ده چې طالبان جنکۍ ته اجازه نه ورکوي چې د یو ولایت نه بل ولایت ته یا حتی د یوې ولسوالۍ نه بلې ولسوالۍ ته بدون له محرمه سفر وکړي. نو زمونږ تشویش دلته ده چې که چېرته جنکۍ دې ته اقدام وکړي او دې بورسیو ته اپلای وکړي او ته کامیابه شي، نو آیا طالبان به دې ته اجازه ورکړي چې جنکۍ بدون له محرمه مختلف هیوادو ته سفر وکړي او هلته خپل تحصیلات سرته ورسوي؟
د افغان ښځینه محصلینو لپاره د یو شمېر هېوادونو لخوا په داسې حال کې د بورسیو اعلان کېږي چې د طالبانو حکومت روانه میلادي میاشت یو مکتوب له مخې د نجونو په وړاندې د پوهنتونونو تر څنګ ټولې هر شخصي او دولتي تحصیلي او تعلیمي مرکزونه وتړل. د طالبانو دغې پرېکړې په افغانستان کې دننه بهر ګڼو غبرګونونه راوپارول او له طالبانو یې وغوښتل چې خپله دغه پرېکړه بېرته واخلي. بلې فرید،
ډېر مننه. کورمودان خاطر پردیس و چې افغانو نجونو ته د بیلابیلو پوهنتونونو د بورسیو په اړه تفصیل ویلي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
پیوام د افغانستان یو بلې مسلې ته تم شو. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي په دې هیواد کې میشت او غیر قانونی کډوالو ته د بخنې طرحه سبا پای ته رسیدي. رنا اسناوله خبرداري ورکړه چې لدی ورسته هغه کډوال جریمه کیږي چې په غیر قانوني توګه او لوخت زیات پاکستان کې اوسېږي. امید زهیر مل سره په استودیو کې وصل شوې ده. زهیر مل صاحب تاسو ته خیر اغلاست ویم که تاسو راته وایي چې دغه خبرداري څومره حالت میشته افغانان اندیښمن کړي دي؟
د دې خبرداري سره سم چې تیر شپه د پاکستان د کورنوي چارو وزیر رانا ثناءالله په خپل ټویټر باندې ولیکل چې په افغانستان کې په پاکستان کې البته د غیر قانوني کډوالو د مشتیدنې طرحه چې تر 1 دسمبر و پای ته رسیدي ګڼ شمېر افغانانو اندېښنه ښودلې ده. خو د رانا ثناءالله په ټویټ کې هم دا څرګنده نه ده چې ګنې د دوی جریمه چې په غیر قانوني کډوالو به یې هلته وزکې او یا تر پای هغه بلاک لیست چې دوی ورته وایي چې یو کال نه زیات وخت تیر کړی دی افغان کډوالو هغه بلاک لیست ته ځایم نه دی ترشح کړی چې د بلاک لیست هغه ډول طریقه وه کړنلاره به څه ډول اوسي. خو هلته د غیر قانوني کډوالو لویه برخه په پاکستان کې افغان کډوال دي. دوی سره ما نن خبرې وکړلې، یو شمېر سره یې ویلې چې پاکستان دوه ګونی چلند کوي، سره د دې چې دوی د ویزو د تمدید لپاره غوښتنلیکونه هم وړاندې کړي دي خو پاکستان نه دي منلي. نږدې 4-5 میاشتې وړاندې دوی ویل چې موږ دا غوښتنلیکونه د پاکستان وزارت خارجه او کورنیو چارو وزارتونو ته نور اړوندو ادارو ته چي باید تاکرنه ترسره کی وړاندې کړي خو لای برخلیک معلوم نه دی. ځنه نور بیا ویل چې شاید د دې پریکړې وروسته هغه ستونزې چې دوی په پاکستان کې لري هغه لا دوه چند شي. د معنا چې په پاکستان کې اوس هم یو شمېر افغان کډوال په ځانګړي ډول د کراچۍ په زندان کې 1400 زیات زندانیان شته چې په دوی کې ښځې او ماشومان هم شته. شاید د دې کچه لورم پورته ولاړ شي. دا یوازې د کراچۍ زندان دی، البته د پاکستان په بیلابیلو زندانونو کې نور افغان کډوال هم شته چې هلته بندي دي. دا ټول اندېښنې دي چې افغان کډوال هر طرف وي خو معلومه نه ده چې د پاکستان د دې سخت عمل نه وروسته به د افغان کډوالو وضعیت کوم حالت ته.
ډېر مننه کور مو دا نو میز احمد لوچ پاکستان کې د افغانو مهاجرینو په اړه جزئیات راکول. اوس به هم ساحل بختیار ساحل ته ورشو چې دوی به موږ د سپورت لډګر خبر کړي چې د سپورت په نړۍ کې څه خبرې تازه دي.
سلامونه تاسو ټولو ته. لکه څنګه چې ټول خبر دی د سپورتس په نړۍ کې یا د ورزش په نړۍ کې تر ټولو خوشنونکې خبر دا ده چې د فوټبال افسانوي لوبغاړی پیلی د 20 کلونو په عمر ومر. هغه د سرطان له ناروغۍ کړي د او هغه په 13 پیړۍ کې د برازیل لپاره 3 نړیوال جامونه ګټلی وو. دغه افسانوي ستوري په 2 لسیزو کې 450 لوبو کې ګډون کړی او د 201 ګولونه وهلي وو. هغه ته د فوټبال په نړۍ کې د پاچا لقب هم ورکړل شوی وو. دغه پمړینه باندې نه یوازې دا چې د ورزش په نړۍ کې د بیلابیلو ډګرونو لوبغاړو خوښي څرګنده کړې ده، بلکې د ډیرو نوموتو سیاستوالو هم هغه یو ضایع بللې ده. هغه مړینه خپل خوښي څرګنده کړې ده. د برازیل دولت بیا په دې ملک کې 3 ورځې ملي ماتم هم اعلان کړی ده. د کرکټ په نړۍ کې بیا د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ پیل شوی لومړنی ټیسټ لوبه په برابر توګه پای ته ورسیده. نیوزیلند د پاکستان د 125 منډو د ټارګټ په تعقیب 1 شپېته منډې وکړي، 1 وکټ یې له لاسه ورکړه. خو لوبڅارانو دا پریکړه وکړه چې د لوبې هغه ټاکلې ورځ چې 15 ورځې وي او وخت هغه پای ته ورسیده. نور په لوبغالي کې هغه وضعیت د دې اجازه نه ورکوي چې نیوزیلند باید خپل توپ وهنه ته دوام ورکړي. نو په دې اساس یې دغه لوبه په برابر توګه پای ته ورسوله. نو د دوی دویمه لوبه به هم په راتلونکو 4 ورځو کې پیل شي. په بیګ بیش سیالیو کې به نن 2 افغان لوبغاړي ولوبېدل چې زهار الحق نوید 1 وکټ واخیست او مجیب رحمان کوم وکټ وانخیست او لوبه سیدنی سکسر لوبډلې وګټله.
بختیار صاحب کدام راته وای راشد خان د افغان ملي لوبډلې نوې کپتان ټاکل شوی، په دې اړه وروستي خبرګونونه څه دي؟
ما له څو ډیرو د کرکټ څارونکو سره خبرې کړې.
بختیار صاحب زموږ غکناوري فکر کوم چې تخنیکی ستونزې رامنځته شوې. بختیار صاحب سره زموږ اړیکه پرې شوه. په دې خبری مجله کې زموږ خبرونه او راپورونه هم همدلته پاتې رسیږي. که چېرته تاسو خبری مجله نوی اوریدلې او نیمه وکتلې کولای شئ ازادي رادیو پانی ته ورشي، هلته وګورئ او واورئ. نو په دې سره زموږ خبری مجله پاتې رسیږي. ښه چاره.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 490 9470 ولزره اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي.